څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شمشاد زدران، مختوري شی چاري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه حیران شوي دي چې په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې افغانستان امریکایي ځواکونه باسي. دا چارواکي دا اعلان د افغان سولې د روانو خبرو په زیان بولي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. او د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شوه. بشپړ خبرونه. د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامنیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغې کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. ل افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ پرون پنځشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی پریکړه کړې چې یو ځای افغانستان ته تللي او په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه کوي. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. کندهار کې ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په ژړې ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د ژړې ولسوالۍ د ماجر په دوم کمپ کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دغه ښوونځی د کلو او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
دوی وایي د دغه لومړني ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې وې او د رنګ په حال کې وو. یاد ښوونځي شپږ درسي خونې درلودې او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی وو. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې څو شېبې وروسته عقابان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډله د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان حریرود او سپینغر بازان ټیمونه نیمه پایلو بې تتللي. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو تر څنګ نیمه پایلو بې تلار پیدا کړي. د تیر ماښام په لوبه کې اباسین څپې موچای عامو لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوګي سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکېچ او جګړه کې له لوګي څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان په ګډون جګړه ځپلو سیمو کې د لوږې د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. سږ کال دغې جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزي کوفي نوم هم لومړني لیست کې شامل وو. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکټور بشپړ پرانستې ځنډولې ده ځکه چې د دوی د استراوټس اټومي بټۍ د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې ده. ټاکل شوی وه چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومترۍ کې پرته دغه بټۍ د اکتوبر له 6 تر 9 پورې پرانستل شي خو کابینې دا کار وځنډوه. دغې اټومي بټۍ باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړېږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی دی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیک توکو واردات بند کړی دي. د سپینی ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبه په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو لس ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د مالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالد ټرمپ په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې کې ویلی وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري ځکه د خواله احساس کوي او کولی شي په کمپاینې غونډو کې ګډون وکړي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. او د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لرې شي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرغزستان د جمهوری ریاست له څوکۍ لرې شي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ټرمپ دې اعلان اندېښمن کړي چې له افغانستان تر ژمي پورې خپل ټول ځواکونه باسي. جنرال دولت وزیری وایي ټرمپ په داسې وخت کې دا اعلان کړی چې افغان ځواکونه لا هم په جنوب برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تاهیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ټرمپ ناببره اعلان دا اعلان ناببره بللی او ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د دې اعلان چې تر کرسمس پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي هرکلی کړی. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتون کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ به چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د پنټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلانه چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځایه وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر، تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هېواده د باندې وو او د پنټاګون اکثره چارواکي د کورونا ویروس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پنټاګون چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پنټاګون یوه جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید و شرطه د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان ته چې ترجمې خپل ځواکونه له افغانستان باسي، د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله اندېښمن کړی دی. عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. له نوې ډیلي د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله په دې برخه کې نور تاسو ته څه وویل؟
مننه. بله ډاکټر عبدالله، څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو چې هغه به تر کرسمس پورې له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي وویل چې که څه هم د افغانستان لپاره سخته ده، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ولې پکار ده چې له دې وروسته موږ زیاته هڅه وکړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا تقویت شي او ورځ بلې ته پیاوړي شي. ښاغلي عبدالله، راسه خبرو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم نظر څنګه څرګند کړ؟ وی وی چې د هغوی پورې اړه لري او باید انتخاباتو سی ولې هر اداره سراسي موږ توقع ورنه ده د امریکا رهبری کې څه هڅې دي توقع مدار چې افغان سولې سره د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. همدارنګه ښاغلي عبدالله د بلې پوښتنې په ځواب کې نور معلومات په موږ سره شریک کړل. د دوهم مسایل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ویلې چې د همدې خبرو د لا پیاوړي کېدو د دې خبرو د تاسو مخ ته لاړ شي د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې وی وایي چې هېوادونه په سفرونه پیل کړي دي او غواړي چې دغه موضوع چې آیا طالبان په څه ډول له افغان حکومت سره سوله وکړي، د ټولو ګاونډیو هېوادونو نظریات باید واخیستل شي، هغوی سره سره مشورې وشي چې دوی نظر او څنګه کېدای شي په ټوله کې د پروسه رښتینی وشي او کامیاب شي، د دوی نظرونو اخیستل ضرورت دی او دا ډېر مهم ده. همدارنګه ښاغلي عبدالله په دې اړه وویل چې د روسیې په اړه چې روسیا به وکولې چې افغانستان سره په سوله کې همکاري وکړي کنه، ځکه تر دې وړاندې روسیا څو ځلې تورونه شوي چې له طالبانو سره به مرستې کېږي، البته د هغوی لخوا نه مرستې کېږي، خو روسیې دا مسایل کتم رد کړي دي. دا موضوع مولا ښاغلي عبدالله نه وپوښتل، دا وویل چې د موږ هڅه دا ده ترڅو قناعت ورته واخلو چې په افغانستان کې څه سوله راشي، د سیمې د ثبات لامل ګرځېدای شي. چې بهرته تللو کې تاسو وایم چې تر دې مهاله ښاغلي عبدالله هندي چارواکو سره کتلي دي، د هند له صدراعظم نریندرا مودي، د هند بهرنیو چارو وزیر سیمنی ملاقات ورسره درلوده، جی شنکر سره، همدارنګه تر هغه مخکې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره کتلي دي او د افغان سولې اړوند ورسره سلام مشورې او نظریات تبادله کړي دي.
بله مننه فیروزه عزیزی و لنوی ډیلی څخه از موږ خبریاله. بیرته راګرځول افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مسلې ته، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی که په ناڅاپي توګه امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی، دا به د امریکا د دولت لخوا د افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل ان له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي که چیرې همداسي چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړې اغیزې څه وي؟
افغان وسلوال پوز په هر صورت چې وي د خپل هیواد نه دفاع کوي، د مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده، مګر د دې تر څنګ وړتیا او دې ته که وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسلوال پوز کمبودګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوز سره مرسته ونه کړي، حکومت ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي، لکه د شوروي اتحاد چې په یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي، باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي او په خپل باندې هغه برخه چې په وسوال پوز کې کمبوتی لري، نواقص لري یا کمزوري دي، هغه ته باید توجه وکړي.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ترامپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووځي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغېزمنې
شي؟ خو ځکه شته دی چې زمونږ هوایي پوز تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. مونږ هغه الوتکې چې ښکاري بمبار یا د مافوق صورت سره ته الوتکې نه لرو، منګه مدافع وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توچی دا پیوا راټیټ دا پیوا دا منګه په خپل باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې، په هوایي برخه کې منګه ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې تر پوره منګه د توچی قواوی چې دی پخوانی زړی توچی قواوی دی، نوی توچی قواوی نه لرو کافي چې منګه په لری مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینری برخه کې موږ مشکلات لرو، په زریدار ټانګ نه لرو، زری پوشونه یا ماشینی ماریبوی نه لرو. نو په دې حساب باندې اغیز ډیر زیات دی، خو زونه چون پوز ډیر پوز دی سرخندونو کې د هیواد سره مینه ده، هر شي کې وي د خپل هیواد ساتنه به کوي. او امریکا کچیرې مالی مرسته ونه کړي، کچیرې په خونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووځي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشی کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفا وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي؟ څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجراءات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران و هغه تقاوت کړه په کرو باندې کې نو ځوانان او بې تجربه کسانې رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دي بیرته راولي او وظیفې ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په قطعاتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دی هغه کم کړي، د فساد مخه ونیسي. نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکی شي، او کنه وینو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فنلند سرریاسمي د وی ورځې په مخه خپل چوکي وی ځوان انجلۍ ته سپارلې ده. د دې جالب مطلب پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د قرغیزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جین بیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوشو معترضانو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د سفی الله سانګزي په راپور کې.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغیزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جین بیکوف په خپله ویبپاڼه لیکلي چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې، کله چې په قرغیزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جین بیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغیزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغیزستان پارلماني ټاکنې یکشنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیج کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
په افغانستان کې په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تک دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت ته چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو یې تر هم اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایز لوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم دا هیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړو او تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیاتو ولسوالیو دي غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دو دو سودیر دو سولو سوالیو که شاوخوا که لقاتی ممانیت سر مخشو موگ او دلیل هم دیده ممانیت دی مسلم مخالفینو نرزایت و هغو هم دلتا دی پروژو تا خندون ایجاد کل هیلا دا چلا دلائل لخپل ملا سر شریک شدوی ولی دی مکتب ممانیت ایجادوی.
وصلوال طالبان بیا پا دی آلال چوویلو چخر دادا کبی. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست من هیڅ یو مسؤل ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالي لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې راغلی ده، د موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لویه لاره د پنځلس ورځو لپاره بنده ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زموږ د وایه دله دا کلابېسته وایه دله هره کم مریض چې هره کم شان غلي دي موږ یې دلې ودا کوي که سیلابو وړي څاڅه وړي دا نور ته رسېږي مسه ولاکه رسېدلي دي ولې کورونه وشانې لوټې لوټې راله کړي دي موږ ولاکه دلې ده راځي چې د کابل جایات راستې ګوري دي وایه دله مسته دې راکړي مګر دا نور په خوله جمع څه نه راکړي.
د انجلی د نړیوالې ورځې د درنښت په خاطر د فنلند سرریاسمې سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ وې ځوان انجلۍ اووا مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ راتلونکې یکشنبه ده. سفی الله سانکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته وروبلل شوه. اسوشیتد پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنی اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په 11 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختل اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدراعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدراعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپله څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابله پر استول سمس کې لیکلي دي کسوله راشي امریکایي سر د امریکایي سرتیرو وتل به سستونزه پیدا نه کړي. خان محمد اسلامیار د هلمن له نادالي لیکي که حکومت او طالبان ژر د سولې خبرې پیل نه کړي د افغانانو پیدا شوی باور به مات شي. قاری محمد مدنی د نورستان له وما ولسوالي لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو وتل ښه اقدام دی. زلمی افغان لیکي د ډاکټر عبدالله له دې نظر سره موافق نه یم چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. افغان ځواکونه پیاوړي دي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي دي حکومت د محصلانو د لیلې د جوړېدو کار بشپړ کړي. نن د اکتوبر 9 نیټه ده د پوسټې لنړیوالې ورځې سره برابر ده. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. خو 4:14 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. جی شنکر دغه خبرې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې کړي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کندهار کې ځای چارواکي وایي چې وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په ژړۍ ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن قبانی هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. بیلاروس وایي د خپل لومړني ریاکټور بشپړه پرانستی ځنډولې ده ځکه چې د دوی استراوس اټومي بټۍ یا اټومي تاسیسات د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې دي. او د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړې او کولی شي سر له سبا په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي.
نن د اکتوبر 9 د پوسټې نړیواله ورځ دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د پوسټ نړیواله ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول شو. تر دې تقریبا یو پیړۍ مخکې د پوسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې وه. په افغانستان کې پوسټي خدمتونه د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
روح الله نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له بایسکل ګټه اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 30 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کاري له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. ورانوس د کابل مرکزی پوستخانې ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو تور زیر د هغوی اسناد دي. پخواني خدمات زه وایم دېنه په دې بهتر وو. د دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانون یې یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانې شته چې یوازې 40 یې په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه دا له وړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوی ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلني ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی و. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 16 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامله ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 2009 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 150 کلونو په تېرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو پا یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د دې خبرونه د دې صد خبرونه ورسته یو ته رسیدلې ورسته په دې معنی چې خبری برخه رانغاړو او نس پروګرام ته مخه کوو. آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغون شوی دي.
آزادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
ازادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازری ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دغه ده چې د لوګر لمایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده. سخت ظلم کیږي. لازرنه مایدین راغلی 15 شپې دلته هوټل کې کړی لتروسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کړې چې نه وایې چې د 300 و 300 مایدین دې مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصېږي. رشپه سترګې پرې کړې څو واجه ده د کار ولې نه خلاصېږي. ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی کار نه ده خلاصوي. نن یې واخه د ما ولیدله طالب راوړې او په کمپاره کې هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته ساجاته خو هغه باندې د پاک کتابچا ولي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لاسیوال ساتر دول کال پوری دی پنشار ورسی وی دی پاکر کوی غلاوی کوی پکسو کی جنگونه کوی کفت بازونو بیجلی کوی دل کار پاتا دی گرد اولاس چیز کو پساب دی نوزر دا دیس خدا ہی لکوم چی دا مکتبون جی شروع کی پدا چی اپت اختصی وی چی دا اپت اس کل گر دی دو وجود سنو وجود لیرابانی جی منانا
زاد خلا د دامه ولسوالی سره خبره کوم د دامه ولسوالی سره په کندهار شهر کې مشکل ولسوالی د پوری نږدې ولسوالی د نوې پروژې څخه نه کړې نکسته نه مکتب څخه سړکان ګرد خټې ګرد بدلې دي خاورې دي دا خوشا په منځ کې دا خو بیا څه نږدې منځ کې دا هیڅ نه څو پروژې راووتې څو مرستې نړیوال وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅښې دا څوک خوري په کومه خوا ځي در سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډګرونه نه دی شو شوی نه یوه خښې شو شوی ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګډ به خامر لارې دي دغه بېخي د ترانسپورټ منځکه ده د دولي وخت وو خزل دي خلک په مرزه یا خطاب او منافس دې دې خلک دې دې مشور راشت رپتامت ات پروژه نو څه نو په چاک سره د شروات سم دا غوښتل نه چې د تم مسوالې ته توجه وکړو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم څنګه شاز بخیر آزادۍ کا ټول کو او ریډون کو ټول ټول سلامونه نیکې دی ومره سیزه د پاره ولایت څخه نو تاسو زنګ وهلې دی اورور د دورې د مر بخواته زنده پوسټي زر زر د 2000 افغانۍ غواړي کډورې د هلمند بخواته موټرانو دي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي دغه د پاره والی ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې مو اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی وي په خامو کې وایي له سي د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی وي به شي دنیا شي او په خامو کې له سي مصطفی پوسټه ولا خلاص چې اشرف غنی وایي ولا کوم د پوسټه پر لارې کې سي دا وصول د دولت سره د شي ظلمونه کې نو تاسو خو نه اوس کار وکي چې دا پیښه و نه خلی نو ما د زالې سره از رادیو څخه دا هیله لرم چې دا ولس شاک پر ځای ورسي
السلام علیکم زابل د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت په نزانی ورو سواری د غلار عمومي لار ډیر وخت کیږي چې د طالبانو د خواد او د دولتي ازبخون د خواد څخه بند ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاص کړي د غولس په ډیر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعت باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه میوجات او اسلاف اوس انار وخت یې غانر په درېمې سکه مات باندې هم نه خرڅیږي د خلک پورې وړي غریبان دي د غلارې کچین مستخلاص نه شي د غولس په ډیرو سخت سره مخامخ سي لارې ډیره خرابې دي د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر جنار باندې غټ موټر تک راتګ نه شي کولای وس انار موسم دی دا یو انار د دې په کال کې حاصل دی دا تر مارکیټو پورې پر دغه لار باندې نه رسي موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د غلار د ولست پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولست قوت سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرطپا د ولسوالۍ د ولګي د کړي څخه خبره کوم د زمر انزر سش کال ډیر ارزانه دي په هیڅ رقم نه خرڅیږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي د انزر مخته ولاړ شي خرڅ موږ بیخي مسکینان انزر مې نه خرڅیږي نو دا یو انزر لرو د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا انزر په باره کې د ان د بل یوازې سره قرارداد وکړي د انزر نو کې ګران شي وسنه
مولوی نور محمد له کندهار څخه داسې روان پیدم کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چیرې چې پاو شروع دی اوسنۍ ورځ د خلکو سره متکلان وخت کېږي متل نه وخت کېږي او دا څرلای شروع دي چې ولا نو څه جوړ دی زموږ وطن دا ده چې ودا غلو ته دا چې د ورځې 15 نو چې د غلو مخنیوي وسیله تلان
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم دا غدی رادیو کارکونکو اور دین کتا شکر اللہ خبر کوم جلال آباد دتی استخا زما دا غدی رادیو کارکونکو نا دا لگی جی زما غد لڑکو چا بتا ورته جی زما سلام لکتو.